د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې امریکا په 2015 میلادي کال کې له هغه څخه زیات عسكر په افغانستان کې پریږدي چې مخکې ژمنه کړې و د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو کور کله یو ګوړې اچار خو لومړی به مرزی احمد زی تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر اشرف غنی وایي هي سیوا ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې د جګړې پلانونه جوړ کړي یو امریکایي چارواکی وایي چې امریکا له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په نوي ماموریت کې د خپلو شریکانو د ژمنو په اړه څېړنه کوي او د پاکستان صدر اعظم وایي د جنوبي اسیا هیوادونه باید په ګډه د بیوزلۍ د له منځه وړلو او د ثبات او اقتصاد پرمختګ ته کار وکړي پوره خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هي سیوا ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې د جګړې پلانونه جوړ کړي فیصل اشرف غنی په دې برخه کې د کوم هیواد نوم وانه خیس خو د پکتیکا وروستي خنړې پیښې ته اشاره وکړه او وی ویل چې هیواد د تروریزم له ګواښ سره مخامخ دی ښاغلی غنی نن د سارک په سرمشریزه کې ویل افغانستان د ځان او سیمې د ثبات لپاره کار کوي او په دې برخه کې د نورو هیوادونو صداقت ته هم اړتیا شته ولسمشر غنی ډاډ ورکړ د افغانستان خوره به هیڅ هم د هیڅ هیواد پر ضد نه کوي ولسمشر غنی د جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ په اقتصادي برخه کې هم د پرمختګ خبره وکړه او زیاته کړه چې د توري بهيري سره د افغانستان وسلیدل د ته زمينه برابر کړي چې افغانستان د مرکزی آسیا اروپا او جنوبی آسیا ترمنځ یو پل شي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان کولای شي د جنوبی او مرکزی آسیا هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کې مهم رول ولوبوي ښاغلی احمد زی تیر ورځ د نیپال په مرکز کټمنډو کې د سوداګرۍ په اړه یو ګردی میز کې وویل چې د سیمې د ثبات لپاره باید د جنوبی آسیا او مرکزی آسیا حکومتونه د سوداګرو په وړاندې خنډونه لري کړي ښاغلی غنی زیاته کړه چې دا مهال د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرو مواد انتقال له ستونزو سره مخ دی او ډیر په ځنډ او ډیرو پاڼو په ډکولو سره دی وو هیواد سوداګری ستوکي بلته انتقالیږي خاغلی غنی ټینګار وکړ چې د سیمه هیوادونو باید د اقتصادي ودې ترڅنګ د سولې او امنیت ټینګښت ته هم پام وکړي ولسمشر غنی د سه شمې پورز د سرک پاتل سم سرمشریزه کې د ګډون په هدف د نیپال مرکز کټمنډو ته ورسید یو امریکایي چارواکی وایي چې امریکا له 2014 کال وروسته د افغانستان په نوي ماموریت کې د خپلو شریکانو د ژمنو په اړه څېړنه کوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان جیفری رات کې په دې اړه وویل هغه وویل له انتخابات وروسته د افغانستان د نوي حکومت په جوړولو او له امریکا او ناټو سره د تړونونو په لاسلیک کېدو کې ځنډ د دې سبب شو چې له 2014 کال وروسته د ځواکونو د جوړښت او تنظیم چارې سومیشت شاته وګورځيږي له بلې خوا ځینې سرچینې وایي چې امریکا ښایي په نوي کال کې لاغه څه چې مخکې ژمنه کړې وه زیات شمېر عسكر په افغانستان کې پرېږدي او روسي د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې وروستۍ برید وغنده او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه د روسي د بهرنیو چارو وزارت تېر ماښام په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا برید په هغه ورځ وشو چې د افغانستان ولسي جرګې د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون تصویب کړ په اعلامیه کې ویل شوي دي ناټو او ایساف د افغانستان د امنیت په اړه تر حده ډېر خوشبینه دی خو د پکتیکا له وروستۍ برید ښکاري چې ډېره خوشبیني په کار نه ده د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد پر ملکي کسانو برید غندي او د پکتیکا د پیښې د ټپیانو د ژر درملنې هیله کوي د یکشمې په ورځ یو ځن وژونکي په یحیی خیل ولسوالۍ کې د والیبال د لوبې پر مهال چاودنه وکړه چې نږدې شپېته تنه یې ووژل او په لسګونه نورې ټپیان کړل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د جنوبی آسیا هیوادونه باید په ګډه د بیوزلۍ د له منځه وړلو او د ثبات او اقتصاد پرمختګ ته کار وکړي نواز شریف نن د سارک اتلسمې سرمشریزې غونډې ته د وینا پر مهال وویل هیواد چمتو دی چې د جنوبی او مرکزی آسیا او د غراس چین ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې همکاري وکړي شریف زیاته کړه د سیمې هیوادونه باید د هغو ژمنو عملي کېدو ته کار وکړي چې د سارک په غونډه کې کوي نواز شریف د روغتیا تعلیم او سولې په برخه کې هم د سیمې د هیوادونو ګډه همکاري مهمه وبلله نوموړي ژمنه وکړه چې هیواد باید د سارک 19مې سرمشریزه غونډې ته تیاری ونیسي د ایران د اپوزیسیون ویبپاڼه خبر ورکوي چې استیناف محکمې په ایران کې د انټرنیټ یو فعال په مرګ محکوم کړی دی. دغه سړي له ادا سره سم د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی دی. له راپور سره سم سویل عربي تیر کال د ایران سپای پاسداران پوځیانو په فیسبوک کې د غیر اسلامي متن د خپرولو په تور ونیو. ویل کېږي چې دا پاڼه په بېلابېلو مستعارو نمونو فعاله وه. د سویل عربي میرمن نصران نعیمی وایي له چارواکو سره یوازې دا سند شته چې یوه کاپي لري او وایي دا د دې د میړ نه ده. نصران وویل چې سویل په عکاسۍ کې تخصص لري او کومې لیکنې چې په فیسبوک کې شوې دي دا د ده خاوند نه دي کړي. په وروستیو میاشتو کې په ایران کې د فیسبوک یو شمېر فعالان زنداني شوي دي. د امریکا د میسوری ایالت د فرګیسن ښار په وټونو کې د تېرې شپې له بلوا وروسته د امنیتي ځواکونو شمېر درې چنده زیات شوی دی. په دې ښار کې قهرجن اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې و قضایي هیئت د پولیسي او سپین پوستي افسر ته د و تور پوستي تنکي ځوان د وژلو په قضیه کې براءت ورکړ. د میسوری والی جینکسن اوویل د ملي ګارد څخه باندې 2200 پوځیان اوس په فرګیسن ښار او شاوخوا سیمو او د سنت لویس په لمنو کې ځای پر ځای شوي دي. اعتراض کوونکو د سې شنبې د ورځې ناوخته وروسته له هغې لوټ او تالان ته مخه کړه چې و قضایي هیئت زیاته کړه. د مایکل براون د وژنې په قضیه کې په رسمي ډول د پولیسو د افسر ډارن ویلسن د تورنولو لپاره شواهد کافي نه وو. هغه په تیر اګست میاشت کې براون په ډزو وژلی و. پولیس وویل په فرګیسن ښار کې د شپې د بلوا په ترڅ کې شاوخوا لس ودانۍ ته اور اچول شوی و او یو شپېته تنه د غلا غیر قانوني وسلې لرلو او غیر قانوني راټولېدو په ګډون د مختلفو مواردو په تور نیول شوی دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما دغه شخړې غندلې او ورانکاري جنایي عمل بللی دی. د سوری فعالان وایي چې د دولت له لورې د اسلامي حکومت د ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې لږ تر لږه 160 تنه وژل شوي دي چې شپږ دېرش ملکیان دي. په برېټانیا کې د سوری د بشري حقوقو میشته څارونکو ډله وایي چې د سې شمې په ورځ په دې بمبارۍ کې په لسګونه کسان ټپیان شوي دي چې د ځینو حالات نازک دی. د اسلامي دولت افراطي ډله د 2013 کال په پسرلي کې په سوریه کې پیدا شوه او د سوری په ختیځ کې رقه ښار ونیو. دا له 2011 کال په دې خوا چې په سوریه کې انقلاب پیل شوی دی د یو ولایت لومړنی مرکز دی چې د مخالفانو په لاس کې دی. او فرانسې د اوکراین د بحران له امله روسیې ته د جنګي کښتۍ ورکول تر یو نامعلوم وخته ځنډولی دی. د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې اوسنۍ وضعیت ته اجازه نه ورکوي چې د ډومیسټرال ډوله کښتۍ لومړنۍ هغه د مسکو ته ورکړل شي. د روسیې دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې که فرانسه دغه کښتۍ ورنه کړي نو تاوان به ورکوي. د خبرنو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستلی شي. امریکا به په 2015 میلادي کال کې له هغه څخه زیات عسکر په افغانستان کې پرېږدي چې مخکې ژمنه کړې وه. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز اورئ چې له جنوبي اوسیتیا سره روانه اونۍ د روسیې د ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدو وروسته له لویدیځ او ګرجستان سره داسې اندېښنې پیدا شوي چې له ګرجستان څخه بېلې شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا به روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. کورکلی او ګوړی اچار 219 پروګرامونه هم د خبرونه پورستی برخه کې درته خبرو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې په د سارک په سرمشیز کې وویل چې افغانستان به هیڅکله هم چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. اشرف غنی د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان یا سارک په سرمشیز کې د ګډون لپاره په کټمنډو کې دی او کټمنډو کې د ازادي رادیو خبريال اسدالله لودین هم حالت دی. همدا شیبه له کټمنډو را سره په لاین کې دی. لودین صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. اشرف غنی نن ټاکل شوی و چې د سمشیزه وینا وکړي. وینا یې واوروله؟
ډیر مننه نوري صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې د سارک سرمشري ته پیل شوې ده. دا مهال چې تاسو سره خبرې کوم د هند صدر اعظم نریندر مودي د غونډې ته وینا کوي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، دغه راز د سریلانکا ولسمشر او د بوتان ولسمشر د سرمشري ته ویناوې وکړې. د ولسمشر اشرف غني د خبرو عمده ټکی دا و چې وویل چې افغانستان به هېڅ چاته هم اجازه ور نه کړي چې په خاوره کې جګړې فعالیتونه پلان کړي او په خاوره کې جګړه پر مخ بوځي. دا ډاډ یې هم ورکړ چې افغانستان به هېڅکله هم د ګاونډي هېوادونو په زیان تمام نه شي، یعنی د افغانستان خاوره به هېڅکله هم د ګاونډۍ په ضد ونه کارېږي. دا اشاره تبیره دې ته و چې ځینې د سیمې ځینې هېوادونه اندېښنه لري چې 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت ممکن د سیمې د هېوادونو په زیان وي. اما ولسمشر اشرف غني په ډېر ډاډه وویل او ډاډ یې ورکړ د سیمې د هېوادونو استازو ته چې باید ګاونډي هېوادونه د افغانستان هېڅکله هم په دې اړه کومه اندېښنه ونه لري. دغه راز ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې ټینګېدل هم خپل یوه اساسي دنده وبلله او ویل چې افغانستان ژمن دی چې د سولې د ټینګښت لپاره به کار کوي. ولسمشر اشرف غني د پکتیکا وروستۍ خونړۍ پېښې ته هم اشاره وکړه. ویل چې افغانستان د داسې وضعیت سره مخ دی چې اوسېدونکي یې د تروریزم قرباني دي. ولسمشر اشرف غني دغه راز د سیمې له هېوادونو هم وغوښتل چې تر خپل منځه همکاري زیاته کړي او د افغانستان د سیمې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي. د اشرف غني خبرو کې د اقتصادي مسایل په اړه هم مهم ټکي و. هغه دا و چې وویل کله چې افغانستان د مرکزي آسیا له لارې له تورې بهیرې سره وصلېږي، نو افغانستان د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ د ترانزیت په برخه کې او د سوداګرۍ په برخه کې د یو پل حیثیت غوره کوي. دغه راز په دې خپلو خبرو کې د کاسا 1000 پروژې ته هم اشاره وکړه چې هغه له مرکزي آسیا نه برېښنا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې راوستلمي. دغه راز د ټاپي پروژې یادونه وکړه چې هغه هم د ګاز یو پایپ لاین چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. اشرف غني ویل چې د اقتصادي لحاظه په سیمه کې یو بستر غوړول شوی د ستار جوړ دی، زمینه برابره ده. نو باید د سیمې هېوادونه خصوصا حکومتونه هغه ژمنې چې په دې غونډو کې کوي باید هغو ژمنو ته په صداقت سره د عمل جامه ور واغوندي او مخته ولاړ شي. د پاکستان صدر اعظم هم غونډې ته وینا وکړه. د پاکستان صدر اعظم هم په سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړ او وویل چې هېواد چمتو دی چې په سیمه کې همکاري وکړي. خصوصا وویل چې هېوادونه د څو هېوادونه باید یو د بل په وړاندې جګړه ونه کړي او د بل په وړاندې د دریځ ونه نیسي. باید په ګډه سره همکاري وکړي او فقر له منځه یوسي، تعلیم او روغتیا ته زمینه برابره کړي. نو دا د اشرف غني او د
بله لودین صاحب تاسو د اشرف غنی د وینا مهم ټکی واورول. دغه راز محمد نواز شریف اشرف غنی لکه څنګه چې تاسو د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ یو ګاونډي یا د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي، په مشخصه توګه آیا د سیمې د کوم هیواد نوم واخیست؟ په تیره بیا پاکستان چې افغان چارواکو ته ویلي دي چې پاکستان سره اړیکې په دې خاطر ترنګلې دي چې پاکستان د تروریزم په وړاندې هغه څه چې لازم او تر اوسه په دې تیرو یا دیارلسو کلونو کې لازمه همکاري نه ده کړې. آیا دواړو مشرانو د پاکستان صدر اعظم او د افغانستان ولسمشر په مستقیم ډول د افغانستان او پاکستان نوم د پاکستان نوم واخیست، یا نواز شریف د افغانستان نوم واخیست؟
نه خیر، نوري صاحب دې غونډه کې اشرف غني د کوم ځانګړي هېواد نوم یاد نه کړ، خو له دې وړاندې داسې ویل شوي وو چې ایران او پاکستان په افغانستان کې د پدې اندېښنه لري چې 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو موجودیت ممکن دوی ته ستونزه پیدا کړي. په دې نننۍ غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم سربېره د ایران استازي هم حاضر دي. هغوی د سارک غونډې تارون کې غړي دي. نو په اغلب ګمان د ولسمشر اشرف غني اشاره د ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته وچې دوی ایران خو له دې وړاندې په ښکاره توګه په افغانستان کې د امریکا له موجودیت سره مخالفت څرګند کړی او پاکستان هم د پردې تر شا کله ناکله داسې خبرې کړي دي او اندېښنه یې څرګنده کړې. خو د اشرف غني اطمینان او ډاډ هم تر دې د همدې دوو ګاونډیو هېوادونو ته و. د دوی د دې غونډې بهیر تر اوسه روان دی. نورې صاحب باید اوریدونکو ته دا ووایم چې په نننۍ غونډه کې د سارک د غړو هېوادونو ترڅنګ د سارک د تارونکو هیوادونو مشران هم دې غونډې ته را رسېدلي او هغوی به هم وینا وکړي. په دې کې امریکا، ایران، جاپان، چین، دغه راز کوریا او اروپایي اتحادیه شامله ده. نو معلومه چې د هغوی په خبرو کې به په څه مسایلو بحث کېږي او موږ به انشاءالله په راتلونکي خپرونو کې د دې غونډې نتیجه ګیري اورېدونکو سره شریکه کړو. دا چې په دې برخه کې څه پرمختګونه کېږي د دې به هم اورېدونکو خبر کړو.
بله اسدالله لودین، لتاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین د نیپال پلازمېنې کټمنډو سره کټمنډو څخه را سره د ټلیفون په لیکو. په کټمنډو کې د جنوبی آسیا د همکاریو د سیمېزو همکاریو د سازمان یا سارک سرمشي زپل شوې د لکه څنګه چې مو واوریدل، افغان ولسمشر اشرف غنی د غونډې ته وینا وکړه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم وینا کړې او دغه راز اوس لکه څنګه چې زموږ هم کار اسدالله لودین ویل، د هند صدر اعظم نریندرا مودی د غونډې ګډونوالو ته وینا کوي. موږ به د سارک د سرمشریزي له وروستیو پرمختګونو تاسو خبرو. د سارک سرمشریزه سبا هم دوام کوي. امریکایي چارواکو لویدیزو اجانسونو ته ویلي دي چې امریکا به په افغانستان کې راتلونکي میلادي کال د خپلو پوځیانو شمیر تر هغه څه زیات کړي چې مخکې ژمنه کړې وه. په ورته وخت کې امریکا ویلي دي چې چیرته په 2015 میلادي کال کې افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال مرستو ته اړتیا لرل، امریکایي پوځیان به مرستو ته ورودانګي. مخکې واشنگتن ویلي و چې د روان میلادي کال تر پایه به پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي او یوازې د مشکوکو ترورستانو پر ضد به کله ناکله ځانګړي هدفونه په نښه کوي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې راتلونکي کال د خپلو پاتې دونکو پوځیانو شمیر تر هغه زیات کړي چې مخکې ویلي وو. رویټرز اژانس د درو امریکایي سرچینو په وینا راپور ورکوي چې له افغانستان نه د ناتو ځواکونو لوټلو وروسته چې کومه خلا رامنځته کیږي، د هغې د ډکولو لپاره امریکا دا اقدام کوي. یوې سرچینې ویلې دي چې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو پر شمیر موافقه شوې ده، خو اوس واشنگتن غواړي چې 300 نور پوځیان هم په افغانستان کې پریږدي. همدغه منبع زیاتوي که چېرته امریکا داسې ونه کړي نو په افغانستان کې به خپلې اډې له لاسه ورکړي. د امریکا لژمنې سره سم د حل لاره داده چې نور ملتونه چې مخکې ژمنې کړې وي خپلې ژمنې پر ځای کړي او که داسې نشي نو واشنگتن به تر زرو پورې نور پوځیان په افغانستان کې پریږدي. دغه شمیره درې سره سرچینو رویټرز اژانس تایید کړې ده، خو ویلي دي چې لا هم د شمیر پر سر بحثونه روان دي او دله دې سره ارتباط لري چې نور هیوادونه خپلې ژمنې څومره ترسره کوي. دغه امریکایي سرچینو چې له معرفي کولو یې ډډه کوله وویل دغه اضافي پوځان به د افغان ځواکونو مرسته کوي، هغوی به روزي او سلام مشورې به ورکوي. ټاکل شوی ده چې په څه باندې وی میاشت کې د نړیوالو پوځانو محارب ماموریت چې د القاعده او طالبانو پر ضد پیل شوی و وروسته له دیارلس کلونو په افغانستان کې پای ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر د می په میاشت کې اعلان کړی و چې د روان میلادي کال تر اخیره به د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې 9800 تنو ته راکم شي. بیا به د دغو سرتیرو نیمایي په 2015 کال کې له افغانستان ووسی او د 2016 کال تر اخیره به یوازې دومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي چې د دوی د سفارت ساتنه کوي. په افغانستان کې په 2015 کال کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو خبره وروسته تر دې خبرې شي چې د تیرې اونۍ په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل پوځیانو ته اجازه ورکړې ده چې په 2015 کال کې هم په افغانستان کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې امریکا ویلي وو چې پوځي ماموریت به د روان کال تر پای پورې دوام وکړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. او وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي ته بغوښ شو.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د پکتیکا ولایت په یحیاخیل ولسوالۍ کې د یکشنبې د ورځې ځان وژونکي خونړۍ حملې په اړه مضمونونه لیکلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د خپل خبریال په راپور چې سیمې ته د اجرایوي رئیس ښاغلي عبدالله عبدالله د سفر جزئیات پکې خپره شوي یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي. په داسې حال کې چې افغانان د یحیاخیلو د یو شپېتو قربانیانو په ویر غمجن دي، دوی نه یوازې په وسلوالو په غوسه دي بلکې له حکومت نه هم خپه دي چې د وسلوالو پر ضد د دوی د مقاومت په جریان کې ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. د نیویارک ټایمز خبریال براین ډینټن لیکي کله چې اجرایوي رئیس ښاغلي عبدالله عبدالله په یو مسجد کې د قربانیانو له خپلوانو او کورنیو سره خواخوږي څرګندوله، یو کلیوال په خپلو خبرو کې ویل د یحیاخیلو خلک په یوازې ځان د وسلوالو طالبانو پر ضد پاسېدلي وو، خو حکومت د دوی د دې عمل په مقابل کې هیڅ هم نه دي کړي. یو بل سړی ویل که حکومت ورسره مرسته وکړي او کنه د یحیا خیل اوسیدونکو به له دښمن سره مقابلې ته دوام ورکړي. دغه سړی د خبرو په دوام د خبرداری په ډول وویل که چیرې حکومت له دوی سره مرسته ونه کړي دوی به ورسره هغه عمل وکړي چې د طالبانو پر وړاندې کوي. ورسپانه دي کې ښاغلی عبدالله عبدالله د دغه سړي په ځواب کې وویل هیله من ده چې خبره به تر دې سرحده نه رسیږي، موږ باید په ګډه کار وکړو او دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی. ورسپانه زیاتوي اجرایوي رئیس د سیمې خلکو ته وعده ورکړه چې د سیمه ییزو پولیسو شمیر به ور زیات کړي. د نیویارک ټایمز خبریال لیکي د یحیا خیلو یو اوسیدونکي محمد ضیا وویل درې کاله وړاندې خلکو طالبان له دې سیمې څخه وشړل او دا ځکه چې هغوی به خلک وژل او شکنجه کول به یې. ورسپانه زیاتوي د یحیا خیلو اوسیدونکو درې کاله وړاندې پریکړه کړې وه هر څوک که په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره همکاري او مرسته وکړي کور به یې سوځول کېږي او کورنۍ به یې له سیمې شړل کېږي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي زیات ګمان کېږي چې د یکشنبې د ورځې حمله وسلوالو طالبانو له خلکو څخه د غچ په مقصد کړې وي. امریکا چاپ والسټریټ ژورنال ورسپانه هم یحیا خیلو ولسوالۍ ته د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس د سفر او د خلکو د ستونزو په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي ښاغلی عبدالله عبدالله د سیمې د خلکو غوښتنې واورېدې. یو سپینګیري ورته وویل په تیرو لسو کلونو کې دلته یوازې مسجدونه رنګ شوي او نور کوم کار نه دی شوی. والسټریټ ژورنال ورسپانه یحیا خیلو ته د ښاغلي عبدالله عبدالله سفر او د افغانستان د هوایي ځواک ستونزو ته په اشاره لیکي یو هلیکوپټر چې ژورنالستانو پکې سفر کاوه او له کابل نه د یحیا خیلو پر لور روان و د لارې په اوږدو کې د پکتیکا ولایت په گاونډ کې یوې پوځي اډه کې عاجله ناسته وکړه او تیل یې مخ په خلاصېدو و.
پرون د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ و. دا ورځ په د افغانستان په د پلازمېنې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ولمانځل شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو نوي په دې مناسبت په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې وزارت چارواکي له ولسمشر غواړي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د کموالي په هدف د عدلي او قضایي ارګانونه اصلاح کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپورټ کې.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سخت اندېښمن دی او له حکومت غواړي چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. د دې وزارت د تیرو اتو میاشتو موندنې ښیي چې له دوی سره په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ثبت شویو قضیو شمېر 2240 ته رسیږي. د ښځو چارو وزارت د چارواکو په وینا په 1492 کال کې له دوی سره د تاوتریخوالي 5406 قضیې ثبت شوې دي، په داسې حال کې چې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې تر اوسه د ثبت شویو قضیو شمېر 2240 ته رسیږي. دوی وایي د تیر کال د اتو میاشتو په پرتله په سږنیو اتو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې له دې وزارت سره سږ کال په ثبت شوي قضیو کې 1538 د وهلو ټکولو، 1555 د نفقې د نه ورکړې او 43 د جنسي تیری مورد شامل دي. د ښځو چارو وزارت مرستیالی مژګان مصطفوي د سه شنبې په ورځ د دې وزارت د دویم کلنی راپور د ورکولو پر مهال په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی د نامنیو له کبله نه دي توانېدلي چې له ټولو ولایتونو نه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د رامنځته شویو پیښو ارقام راټول کړي.
په 1993 کال کې له موږ سره د تاوتریخوالي 2240 قضیې ثبت شوي. موږ ډاډمن یو چې اوس هم داسې قضیې شته چې راپور نه ورکول کېږي. هر څومره چې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو باندې د خلکو باور زیاتېږي د راپور ثبتول کچه هم ورسره لوړېږي، نو بیا خلک د تاوتریخوالي قضیې نه پټوي.
د تاوتریخوالي د عاملانو نه مجازات د بخښنې فرهنګ په هیواد کې د تاوتریخوالي د پدیدې د زیاتېدو اصلي انګیزه بلل سوې ده. د ښځو چارو وزارت چارواکي له ولسمشر غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کموالي په هدف دی په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات راولي. په ورته وخت کې یاد وزارت په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمښت په هدف 14 ورځنی سراسري کمپاین پیل کړ. د ښځو چارو وزارت او په هیواد کې د ښځو د حقونو فعالان هیله مند دي چې په جماعتونو کې د ملا امامانو، قومي مشرانو او مدني ټولنو هڅې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته کولای شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د کونړ یو شمیر بزګر شکایت کوي چې دوی ته د غنمو لپاره اصلاح شوی تخمونه په وخت نه ورکول کیږي. بزګرو دغه شکایتونه پرون دوی ته د اصلاح شویو تخمونو د ویش د لړۍ له پیلېدو سره د ازادي راډیو خبریال ته کړي دي. نور تفصیل یې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الانوري پر راپورټ کې.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند کې را لیکلي په لسګونو کسانو په محکمه کې د یو شمیر قاضیانو په خلاف وروسته له هغې مظاهره وکړه چې کلا د جزا دیوان رئیس قاضی نجم الدین او دوه نورو ملګرو یې په یو علني جلسه کې د کونړ په ځای ننګرهار ته د یو قاتل د دوسیې د لیږلو او هلته د څېړلو پریکړه وکړه. مظاهرین وایي څلور میاشتې کېږي چې د شیراغا د قاتل دوسیه په کونړ کې څېړل کېده. ولې په لومړۍ ورځو کې یا د دوسیې
په ډېرې تېروتنې سره هغه راپور چې د کونړ د بزګرو د شکایتونو په باب وو هغه راپور خبرېدو ته نه دی چمتو. دا راپور به موږ هڅه وکړو چې څو شېبې وروسته در ته واورو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او د کونړ بزګرو د شکایتونو په باب راپور خپرېدو ته چمتو دی.
په کونړ کې د کرهنې او مالدارۍ مسولین وایي چې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر شاوخوا درې زرو د قانانو د غنمو اصلاح شوی تخم ویشل پیل کړی دی. د کرهنې رئیس انجینر محمد غیاس ازادۍ راډیو ته وویل یا تخم خپلا په کونړ کې روزل شوی او اوس پارزانه بیا د قانانو ته ورکول کیږي.
دا د کرهنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کونړ ولایت لپاره جمله 1.5 میټریک ټنه اصلاح شوی تخم د غنمو منظور شوی او هلته قرارداد شوی. نن د کونړ ولایت کې یعنی ټول ولسوالیو ته دغه تخمونه جریان لري انتقالیږي. تر دې عمل داسې دی چې یو دیقان ته 50 کیلو تخم ورکول کیږي. د هغې په مقابل کې وزارت زراعت چې دی 80% تخفیف یعنی دی اوسره مونږ کړی دی، یعنی دیونه 10% پیسې اخیستل کیږي چې 10% پیسې د یو دیقان نه د 50 کیلوګرام په مقابل کې 1540 افغانۍ. کونړ ولایت کې دغه جمله 3200 دیقانانو ته اوس دغه تخم مونږ ویشو.
هغه وای په خو به چې کوم اصلاح شوی تخمونه بزګرانو ته ورکول کیدل په نورو هیوادونو کې به روزل شوی ول او اکثر بخ نتیجه نه ورکوله. وسنه تخم خپل د کونړ په څلور ولسوالیو کې د تخمونو د تولید د ټولنې لخوا روزل شوی او دوی هله لري چې د قانون بطری خګټه واخلي.
کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ، څوکۍ ولسوالۍ، خاص کونړ او نورګل ولسوالیو کې د دغه تخمونو د اتحادیه لخوا کوم د وزارت لخوا اصلاح شوی تخم ورکول شوی دی. همدلته دا روزل شوی دی او په دوامدار توګه مسلکي خاص او کوم چې د لابراتوار ټیسټونه شین سیستم دی تخنیکی مسایل دغه ټول پر مخ وړل شو دي. همدلته تولید شو دي.
که څه هم چې د قانون د اصلاح شو تخمونو په ویش وخت کې خوای چې ډیره وختونه یا تخمونه هغه وخت دوی ته ورکول کیږي چې په اکثرو زینو کې د قانونو کار کړی وي.
فضل الرحمن دی موږ له یو بوې تخم یو ځکان د پر راکړې ده په 500 افغانۍ باندې په 10% قیمت باندې راکړې ده. او 10% قیمت حکومت ورکړې 10% موږ راکړې ده. او متاسفانه اوس نه وخت را رسیدلی دی خو مقصد به هم څنګه څه کارونه کارونه زموږ سره واقعیت دی چې ګټه خو نه لري. که دا په وخت رسیدلی وای نو ډېره ګټه به کړي وای. د قانون ته که ټول خلکو به کړي وای اوس به څنګه څه وکړل شي خو ډېر به نه کړل.
د کرهنې او مالداري رئیس دا منی چې د تخمونو په ویش کې په رښتیا هم ځنډ شوی خو دا ستونزه یوازې په کونړ کې نه ده رامنځته شوې بلکې په ټول هیواد کې دغه مشکلات موجود دي.
په اکثر ولسوالیو کې د کونړ ولایت دلته مونږ سره صحیح حمله رو مونږ سرسره صحیح حمله رو اکثرا دغه سرسره صحیح چې دی کوم یخ صحیح چې دی یعنی دغه ته کرونا شوې دی. اکثرا للمیزم کې کوم دی ځکه چې مخکې وختونه کې بارانونه ډیر زیات وو او دغه للمیزم کې په اساس خلکو یعنی کوی او څو ورځې مخکې هم کړوي هر سړی یعنی تلوار لري چې مقصد دغه بارانه په اساس دغه وکی. نو دغه کرل شوی مګر بیا هم دغه ګرم سیر صحیح کې اوس کر روان دی. خدای مشکل عموما د ملک په سطح دی د وزارت په سطح باندې یو مشکل دی رښتیا هم چې یعنی په خپل وخت باندې باید دغه تخمونه را لېږل شوی وی تودی شوی وی.
دهقانان وایي پخوا به چې کوم څه دوی ته د اصلاح شوو تخمونو په نوم ورکول کېدل ښه حاصل یې نه ورکولو او دهقانان یې ستونزو سره مخ کړي ول، خو اوس په دې خوښ دي چې په خپل هیواد او ولایت کې د غلې دانې تخمونه اصلاح کېږي او بیرته دوی ته ورکول کېږي چې دې سره به یې د حاصلاتو اندازه زیاته شي.
لس نیمې بجې دي. ازادي راډیو اورې وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو دغه راز د جنوبي اوسیتیا په اړه د ګرجستان او لویدیز د راپورته شوو اندېښنو په باب هم یو مطلب درته خبرو. مرزی احمد زید د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیڅ یو ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې د جګړې پلانونه جوړ کړي. ښاغلی غنی د خبرې نن د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ د سازمان یا سارک غونډې ته وکړي. یو امریکایي چارواکی وایي چې امریکا له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په نوي ماموریت کې د خپلو شریکانو د ژمنو په اړه څېړنه کوي. د ازبکستان ولسمشر وایي له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو په ایستلو کې بیړه د دغه هیواد د ستونزو د هواري هڅې نورې هم پیچلې کړي. د ایران د اپوزیسیون ویبپاڼه خبر ورکوي چې سیناف محکمې په ایران کې د انټرنیټ یو فعال په مرګ محکوم کړی. دغه سړي له ادا سره سم د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی دی. د امریکا د میزوري ایالت د فرګیسن ښار په واټونو کې د تیر شپې له بلوا وروسته د امنیتي ځواکونو شمیر 3 چنده زیات شوی دی. او اوکراین روسیا بیا په ختیځ کې د روسي بیلتونپالو په پوځي ملاتړ تورن کړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر وایي اټکل کېږي چې په سوریه کې د شخړو د زیاتوالي او د وضعیت د خرابېدو له امله 2.2 میلیونه سوریایان مرستې ته اړتیا لري.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې هم لوستلای شئ، پته مو ده azadiradio.com. لویدیز او ګرجستان اندېښنه لري چې له ګرجستان څخه بیلې شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا به روسیه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. دا اندېښنه وروسته تر دې پیدا شوه چې روانونه موسکو له ابخاز سره یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. لویدیز په حقیقت کې د مارچ له میاشتې راهیسې پر موسکو بې اعتباره شوی دی چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه اعلان کړه. آیا روسیه به ابخازیا او جنوبی اوسیتیا له خپل خاور سره یو ځای کړی؟ د روسي د بهرنیو چارو د وزارت نظر د ازادي راډیو د خبر د څنګ په راپور کې له احمد شي براورو.
روسي دا تورونه رد کړل چې له ګرجستان څخه بیل شوی سیمه ابخازیا او جنوبی اوسیتیا له خپل خاور سره یو ځای کوي. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال ګریګوري کراسین ازادي راډیو ته وویل چې د دې سوال نه پیدا کیږي چې د سیمه روسیا د خپل خاور برخه کړی.
ابخازیا او یوزنی اوسیتیا
ابخازیا او جنوبی اوسیتیا لشپټو کلونو راهیسې زموږ شریکان دي. موږ دغه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت پیژندلې دي. د دې سیمو د الحاق په اړه سوال نه پیدا کیږي. ستراتیژیک تړون یو مخ شفاف سند دی چې په عملی ډول په ټولو برخو کې دوه اړخیز همکاري رانغاړي چې په دې کې زموږ ګډ امنیت شامل دی. دا واضح ده ځکه چې ابخازیا زموږ ګاونډی ده او په ابخازیا کې پیښې د روسیې پر امنیت تاثیر کوي یا برعکس. ګرجستان او لویدیز د روسیې او ابخازیا ترمنځ پر ستراتیژیک تړون چې د دوشنبه په ورځ د دواړو لوریو ترمنځ لاسلیک شو اعتراض کړی دی. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت دا تړون له روسیې سره د ابخازیا د یو ځای کېدو لور ته یو ګام وباله.
او اوس مخکې لدې چې دوه اونیز پروګرامونو ته ورسیږي، رحمت الله افغان ته بغوښ شو چې د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د سارک سازمان د سرمشیزې غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د سیمه ییزو همکاریو سازمان یعنی سارک غونډه نن د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې پرانستل کیږي او ولسمشر غنی به د سرمشیزې غونډې ته وینا وکړي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي ټاکل سوی د سارک د مشرانو په غونډه کې په سیمه کې د برېښنا د تولید لپاره د انرژي د شبکې جوړولو مهمه هوکړه لاسلیک کړي. د لیکوال په باور د سویلي اسیا هیوادونو یا سارک غونډه د افغانستان لپاره ځکه مهمه او ګټوره ده چې د ترهګرۍ پر ضد به د سیمې همکاري را جلب کړي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس لیکلي د سارک سازمان د مشرانو غونډه به سیمې ته د ورپېښو ګواښونو په کمولو کې مرسته وکړي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې چې ولسمشر اشرف غني به د دې غونډې په څنګ کې د سیمې د هیوادونو له ځینو مشرانو سره هم وګوري او په دو اړخیزو اړیکو، اقتصاد او سیمې ته د ورپېښو ګواښونو په اړه به ورسره خبرې وکړي. بلخوا کابل چپ خپلواک ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې په بېلابېلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکې ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، ریزه ګل د هیواد په تاریخ کې تلپاتې نوم. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، په فراه ولایت کې د ریزه ګل په نوم یوې ښځې د خپل زوی په غچ کې 15 طالبان وژلي. محور ورځپاڼې لیکلي، پرون د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ وه چې دغه ورځ په افغانستان کې هم په شعارونو او ځانګړیو غونډو سره ونمانځل سوه. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې، د ښځو چارو وزارت له لورې خپاره سوي ارقام ښیي چې افغان مېرمنې تیر کال په بېساري ډول د تاوتریخوالي قرباني شوې دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا په خپله ښیي چې د دې پدیدې پر وړاندې د دې ارګان مبارزه هم چندانې اغېزمنه نه وه. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې، ولس به تر کومه د مثبت بدلون په تمه په وینو کې پروت وي؟ لیکوال حکومت ته وړاندیز کړی چې د افغانستان وضع ته په پام سره دې د حکومت په جوړولو کې جدي سي او په کم وخت کې د کابینه جوړه او د ولس باور دې په ځان پیاوړی کړي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
د کور کلی په دې خبرونه کې لومړی د پیسو د ښې ساتنې په اړه مطلب لرو. بیا د یو کسانو په اړه خبرې کوو چې نور خلکو ته نصیحت کوي خو خپل ځان ته پام نه وي. ورپسې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې. زما فرشتې مرسل ملتیا وکړي. درنو دوستانو، پیسې د هر هیواد ملي شتمنی وي، نو ځکه خوار وګړي ته پکار دی چې په ساتنه کې پوره هڅه وکړي. که چیرې پیسې مخکې له وخت نه زړې شي، نو زیان یې تر ټولو زیات عامو خلکو ته رسیږي. په پیل کې د مرکزي بانک مرستیال خان افضل هډوال د پیسو د ارزښت په اړه وایي.
اقتصادي مشکلات لري، مالی مشکلات لري، که همدارنګ اجتماعي مشکلات لري. مالی مشکلات دا دي چې پیسې چاپ کول ډیر مصرف کار لري، که دولت کله چې پیسې زړیږي د بنځزي یا شکیږي، همدارنګه د خلکو ته د اجتماعي لحاظ دا مشکل پیدا کوي. تاسو ګوره پراکړه ورکړو کې اکثر خلک کله چې پیسې شکېدلي اوسي یا زړې اوسي، نه اخلي او شل باندې کوي چې دا زړې دي یا شکېدلي دي، دا پیسې موږ نه اخلو. خلک باید د پیسو په وړاندې با مسؤلیت اوسي، کومک وکړي، د بیت المال سره، د خزانې سره. د خلکو ونډه ډیره مهمه ده.
پیسې اکثر کسان د بېغورۍ له وجې زړوي، خو د زړو پیسو اخیستلو ته به هیڅوک هم زړه نه کوي. لیکوال زلمای میننک وایي چې د پیسو د زړوالي له امله هر ورځ له ستونزو سره مخ وي.
ټول د منځه تلي پیسې دي. دا په دې خاطر چې اول نن سهار زه درته کیسه وکړم چې ما د نانوایي نه پیسې واخیستې، 100 روپۍ مې ورکړې او درې ډوډۍ مې واخیستې. داسې پیسې راکړې چې هغه بل چا مانه نه اخیستلې. نانوایي ته مې وویل چې دا بیرته تا ته راوړم، ته بیره نه اخلې. د یو دکاندار نه چې واړې بل دکاندار ته چې ورکوي هغه یې نه اخلي. نګران د موټر ورته وایې که کلینر ورته وایې، دو ته ورکه پلاس کې دغسې تا وایي. مثلا ډالر څومره خلک ساتي، مګر مونږ افغانۍ ته هیڅ خلک قدر نه ورکوي. ټکټ ټکا پارچا پارچا لمبر بدل سیاسر دې خدای لري. دوی ما خلی او تاوی او په خپل دسکاون کې چې بیرته چر او باسي لکه تاوی شي ورنه جوړي. دا ټول هم دغه کار کوي. اوله زه د خپل فامیل نه درته وایم چې ما کټه دغه کار کوي. ما ساره ورته ما ته ګوره پیسو نه څه جوړ کړی تاوی هلته غورځي او دغه کار نه.
دا چې مینهناک په خپله د پیسو څه ډول ساتنه کوي، هغه وایي چې هیڅکله د هغه په جیب کې نوټ نه دی زوړ شوی او خپل هم له چا نه زړې پیسې نه اخلي.
زه خو خپله رښتیا چې درته وایم چې همدا اوس مې په جیب کې زوړ لوټ په جیب کې نه ساتم، هیڅ مې نه خوښیږي. چار چای 10 روپۍ تاوان پکې کوم، خو نوی لوټ اخلم، نوی ورکوم یو دکاندار ته او نوی ورنه اخلم. کله چې دکاندار ماته پیسې راکړي، زیاتره دکاندارانو چې کور یا د کوڅې کې بالا دي هغو چې ما ته زاړه لوټونه ورکړي، زه همدا در باندې قرض ځي. زه خیر ده، همدا اوس مې چې په جیب کې دي خسته خسته لوټونه لرم. تاسو وګوره نوی جدید لوټ لرم، سلګیز لوټ دی او دا بلې هم همداسې. ته وګوره دغسې جانانه کاته هم داسې جیب کې ږدم.
د ننګرهار اوسېدونکی عزت الله بیا له کلیوالو ښځو نه شکایت کوي، وایي هغوی له پیسو سره بې پروایي کوي نو ځکه نوټونه زرش کیږي.
که چېرته د فکر کړی زموږ په کلیوالي سیمو کې میرمنې پیسې ښې تاوي او بیا د ټکري په پیسکه کې ګنډه کوي، نو کله چې ورته چې ما پیسې په کار دي هغه هماغه پیسې روړي چې د هغې هغه کلوله شوي هغه ځایونه چې د هغې خلاص شوي دي هغه په اسانۍ باندې نه خلاصېږي، په هماغه حالت چې پاتې دي په هماغه حالت باندې پاتې دي. یعنی پیسه باید قاط نه شي، څنګه چې ده باید په هماغه خپل حال باندې پاتې شي. که چېرته موږ په کور کې بنډل ولرو او موږ د هغه لاشتک نه پیسې راکش کړو، کله چې لاشتک نه پیسې راکش کړي نو پیسې څنډه د منځه ځي، هغه همداسې یو څه زه وشکوم یو څه بل وشکوم یو څه بل، نو هغه پیسه د منځه لاړه شي. اکثره ورونه چې د چا نمره په کار لري نو جب کې دې خواخوا ګوتې ووایي که کاغذ پیدا نه شي بیا قلم راوباسي د نور په سر باندې ولیکي چې دغه د پلانی خان نمره ده. پیسه د یوې ورځې د پانه چې ډوډۍ د مثال د خبرې مانه نه خوړه او سبا نوره نوې ډوډۍ پخومه، دا کارونه کارونه در بر نیسي، باید سره ډېر احتیاط وشي.
درنو دوستانو، د خپرونې تر دې دمه خو له نارینهو سره په میرمنو هم ډېرې نیوکې وشوې چې پیسې ښې نه ساتي نو ځکه زرزړېږي. له ستارې یوسفزۍ نه به واورو چې هغه د افغاني بانک نوټونو په هکله څه وایي.
ولاز چې ما لیدلی دی دا ښځې زیاتره په موټو کې ریښتیا هم ساتي، نو دوی دغسې عادت شوی نو توشک لاندې هم د پیسې ږدي او نارینه چې دي بیا نارینه پکې داسې یاداشتونه نمرې پکې لیکي. نو یوازې یعنی ښځې په دې کې ملامتې نه دي، زموږ ورونه هم په دې کې ملامت دي. نن چې ورک کې د کورونا د څه شي په خاطر دغه د دوه روپو پیدا کولو دپاره چې د خپل اولاد دپاره خپل فامیل دپاره یو شی پیدا کړو، دا د څه شي په مقابل کې پیدا دغه د پیسو په مقابل کې موږ پیدا کوو. اوس په دې بازارو کې دغه چینایي مالونه خو ډېر زیات دغه بکسکونه د وړې وړې بکسکونه خو پیدا کېږي، په دغه کې دی چې وساتي دا پیسې هم خرابېږي نه او نه زړېږي. او اوس خو دغه بازار ته چې لاړ شي د شکېدلې پیسې درکوي هېڅوک یې نه نیسي. اولا زه په خپلو ماشومان ته چې دغهونه چې شکېدلې چې وایې کوم وایي مور دا پیسې نه چلېږي، زه چې د دوکاندار ته ورکړم هغه پیسې ماسکه نه اخلي. داسې په طور عموم یا د کتابچې په منځ کې ږدمه او یا بکسه کې ږدمه.
د ننګرهار اوسېدونکی ولسوال وایي چې په بهر ملکونو کې خلک د خپلو پیسو د نوټونو ساتلو او نه خرابېدلو ته ډېر پام کوي، خو له بده مرغه ډېر افغانان د دې خبرې خیال نه ساتي.
هلته ما کتلی دي هلته په عموما عامو خلکو سره واړه واړه بکسونه، اول خو هغه د ضرورت وړ پیسې راخلي چې هماغه څومره ورته ضرورت وي هماغه پیسې د بانک نه راخلي، او د هغې لپاره دو سره خاص بکس دي چې په هغه بکس کې پیسې قاتم نه خوري. خو متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده، اول دغه زه پیسې راخلم او په خپل جیب کې اچوم قاتومه. تیل فروش چې دی هغه ټولې پیسې غواړي، همداسې پیرکې چې دا سمبوسې پخې هغو په غوړیو باندې غوړي کړي، ننبۍ ماما ته چې ورشي هغه پیسې ټولې په وړو کې پرتې. تېره ورځ درته کیسه وکړم، جلال آباد نه راتلم مخ په کابل باندې، نو په لاره کې مې زرګون ورکه چې زرګون مې ورکه چې بیرته هغه پنسدی راکړي او سلګونو پنځوسانو. نو چې کله دلته راغلم چې دلته مې یو سپینګیری ماما ته ورکه په ورپه کې ناستو، نو چې ورمې کې هغه ورته د خپلې عینکې واچې چې وی کاته ماته وروره دغه د پنسویز یو سنډی یو نمبر دی او دا بل سنډی بل نمبر دی، دغه هم د پیسو دی نه پاملرنې لته.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو اوریدونکو، تاسو به هم لیدلی وی چې ځینې کسان نور خلک له بدو چارو نه منع کوي خو خپل ځان ورنه نساتي. په دې اکله د کابل اوسېدونکی عبدالرحمن وایي
چې خپل دا فعل ونه لري بل چا متوجه کې دا فعل بعد فرمسان دا کار مکوه، کثافات په خپل ځای کې واچوه یا د سګریټ ته تمس کوه، صحیح ده کنه؟ اول ځان خپل اصلاح کې بیا نور ته هغه کولی شي چې خپل په لاره سم نه نور خلکو ته څه به ووایي.
د لوګر اوسېدونکی محمد نسیم نعیمی وایي چې هغه کسان چې عملا خپل یو کار کوي خو نورو ته نصیحت کوي دا به بې ګټې وي.
د مثال په توګه زه خپله سګرټ وښم او بیا خپل زوی یا طلاب ته ووایم چې سګرټ مه وښه، نو هغه به وایي چې که سګرټ بعد عمل نو ته ولې عمل انجام یې. ډېر داسې خلک دي دروغ وایي نورو ته نصیحت کوي، اطرافي خلک وي. یو سړی خپل زوی ته وایي چې د چا د پټي نه جوار مش کوه، خو پنځه دقیقې وروسته دا خپل تللی دغه پټي نه جوار کولی یا یو شی را پټ کړي دي. هر سړی څه وایي هغه شی باید په عمل کې پیاده کړي. موږ افتاز کې متل دی وای ملای بیا عمل.
دینی عالم سید میرسلام وایي چې د اسلام له نظره هم هغه کسان دي نصیحت کوي چې خپله په اسلامي اصول ولاړ وي.
خدای پاک په دې باره کې وایي چې زه هر څه د خپل بنده د پاره بخم، خو دوه شی نه بخم، چې یو شرک راوړل او بل ضرر رسول. نو هغه رونه چې ضرر رسوي او د نورو دپاره نصیحت کوي، خپله په هغه عمل باندې اغېشته وي، اول د خپل ځان کې دغه د هدایت او د تقوا لاره ځان ته راولي، او د نورو دپاره د هم د همیشه دپاره د هغوی د مخنیوي سبب ګرځي، چې خپله به هم یو عمل نه کوي او د نورو دپاره به هم مخنیوی وکړی شي، او که چیرې خپله دا عمل کوي د نورو دپاره هم مخنیوی نشي کولی.
قدرمن اوریدونکو، اوس تمثیل ټوټه ورو په تمثیل ټوټه کې دغو کسانو په هکله خبرې شوې چې د خوښۍ په محفل کې دومره خلک خبروي چې د خوړو لګښت یې د خیښانو له توان نه لوړ وي.
شنو اوس تا مو راته ونه ویل چې لیست مو جوړ کړی دی، څونه نفر مو دي د خیر سره دا واده بندوبست وکړو، د خیر ژمی دی یخ راځي.
خورې لیست پسې مه ګرځه، ما دته ویلی دی چې دولس سوه کارته به راکوي، ارزاتی دي موږ زړه چې بیا یار چاته ورکوو، خو موږ خپله خپل دوستان ښه پېژنو.
لیست هم لیکلی خو مونږ وایو چې دغه کارتونه مونږ ته راکړي، خپله بیا ولیکو.
سمه ده، کارتونه خو به درته راوړم، خو نو دا دولس سوه کارته خو بیخي ډېر نه یې. خیر دی، نو تاسو هم نوکې زموږ سره مراعت وکړئ، موږ تاسو خو خیر شي کړی ده، سره دوستان یو.
نو موږ کله د دښمنې خبره درته کړې وه خورې، چې تا د ستي بیا مرچ بار کړه، دولس سوه کارته څه شی دي؟
نو خورې د دې نه څومره مراعت وکړو.
ګوره وروره، همداسې دی چې یوازې د واده مصرف خو نه دي، مصرفونه خو ډېر دي.
بس که خورې ډېره مه غږېږه، راته مه کوه واده مه کوه، بیا نو داسې ووایه چې یوه ساده نکاح راکړي.
نو خو داسې چې دولس سوه چې یوازې تاسې خبر کړي، هېڅ چاره نشته چې چې لږ خبر کړم، څلور پنځه سوه زما نه پرسي، اول خو به هوټل هم ځای نه لري، او بیا چې ځای ملدي خو مصرف غواړي.
زه خورې داسې هوټلونه دي چې پنځه زره کسه پکې جاییږي، د هوټلونه خبره نه یې.
ګوره خورې، بده دې نه در باندې لګیږي، ستا د زوی په واده کې زه راغلی یم، څو کسه دې خبر کړی وه؟
سړیه، هغه لیست خو تا نیولی و، څلور پنځه سوه و که نه؟
بیره مونږ خو لږ څلور نیم سوه راغوښتي وو.
او څلور نیم سوه و؟
ښه، نو د زوی په واده کې چې دونه نفر راغوښتي وو، ولې دې راغوښتي وو دونه لږ؟
وی خورې څنګه وایې چې ولې دې راغوښتي وو؟ خو دغومره م وسه توان و دغونه نفر مې راوغوښتل.
خو نو خورې، خو همه بده خو زموږ هم دغسې دی، نو سړی مې هم داسې کار نه لري، ډېر وس مو نه پرسېږي، یو لږ به سره وکړو، لږ به زما ته خواسې، یو لږ به ستا ته خواسې، نو خو موږ هم تر پور لاندې کېږو.
ښځې ملامته خو یې په تا در واچوله، او رښتیا هم وایي. ګوره، زموږ د زوی واده و، درې ځل هم دغه لیست جوړ نه کړې، یو ظلم جوړ کړې چې ډېر شو کسان بیا هم کم کړې، بیا هم جوړ کړې، بیا هم کم کړې، بلاخره دغو نه کسان هم راوغوښتو چې هغه مونږ قرضداره نه شو، سره د دې هم قرضداره شو، پکې لا تر اوسه هم قرض پاتې دی.
دغه اضافه خلکو ته څه ضرورت؟
زه څه ووایم خورې، هغه دی د سره غږېږه، همدی به فیصله در باندې.
یا یا، تم په دې کې حق لرې چې خبرې وکړې، ته مورې.
زه خورې نه بم خپه کوو، خیر دی، کم به یې کړو درته.
واما چې تاسې داسې ښه راسره کوئ، زه به داسې مست واده درته جوړ کړم چې چې عمر مو دا خوشي بیا ایره نه سي، سبا د خیره به راسم.
راشه راشه،
د خدای په امان.
په مخه دې خوش.
لنیزی شبکه انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار،
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د کابینې د جوړېدو خبرو د ډېرو په نس کې کلمې ور وچې کړې، ځکه زیات کسان د وزارت خوبونه ویني. د کابینې خبره هم لکه د انتخاباتو د نتایجو غوندې شوه، چې ویل کېدل به سبا ته اعلانېږي او بل سبا ته اعلانېږي، تر هغو چې هېڅ اعلان نه شول. د کابینې د جوړېدو په هکله مو له ښاغلي پروفیسور اسیستانت مستو خان چې د شیدو مستو د چارو ماهر او په خاص ډول د تومنې په برخه کې سپیشلیست دی مرکه کړې ده. راځئ چې واورو مستو خان څه درفشانی کوي.
پروفیسور اسیستانت مستو خان د شیدو او مستو د چارو ماهر او په خاص ډول د تومنې په برخه کې سپیشلیست یم.
ډیر ښه مستو خان صاحب، د نوي کابینې په اکله مې پوښتنه کوله چې له ټاکلي وخت هم مزنډېده، دا ولې؟ که په دې اکله معلومات راکړئ.
ښه پوښتنه دې وکړه. رښتیا هم چې د کابینې پی له ډېره وخته تومنه کړې دي، خو تر اوسه لا مستې شوي نه دي، او دا خبره هم کېږي چې پی بیرته ورانې شوي دي.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې خای د کابینې د مستو کټو به چا خورولی وي، او یا به هم کومه بله خبره وي چې پی ورانې شوي دي.
بیا هم پوه نه شوم.
له بلې خبرې مې مقصد دا دی چې کیدای شي په کوم لاس چې د کابینې پیو ته تومنه ور اچول شوي، له هغه لاسه به تومنه نه کیږي، ځکه چې د زیاتره خلکو له لاسه تومنه نه کیږي، او کله چې پیو یعنی شیدو ته تومنه ور واچوي، نو پی د دې پر ځای چې تومنه او مستی شي ورانیږي.
چې شیدې ورانې شي نو بیا څه کیږي؟
چې شیدې ورانې شي نو شیدې پرنشي او بیخته کینی او اوبه سر ته راپورته شي، چې ماشومان دغه پرنشوي شیدې ډېرې خوښوي.
نو ته څه ګمان کوې چې د کابینې تومنه شوي پی به هم چا لاسي ورانې کړي وي که څنګه، چې بیا یې له پنیر څخه خوند واخلي؟
نه پوهېږم، خو ډېر عوامل کیدای شي چې تومنه شوي پی ورانې شي.
مثلا کوم عوامل؟
مثلا که لوښی هم پاک شوی نه وي، د تومنې د ورانېدو امکانات شته، یا مثلا تودې شوي شیدې ډېرې سړې شي، او یا هم ډېرو ګرمو ته تومنه ور واچول شي.
کوم بل علت هم کیدای شي؟
هو، کیدای شي چې تومنه له خپل اندازې لږ او یا هم ډېره ور اچول شوي وي.
نو اوس به څنګه کیږي؟ د بیرته جوړېدو امکان شته؟
نو که چیرې تومنه شوي پی په رښتیا هم ورانې شوي وي، نو د بیرته جوړېدو امکانات یې نشته، ځکه یو ځل چې تومنه شوي پی ورانې شي بیرته نه سمیږي، نو مجبوره یې چې بیا له سره نورې پی ښې وایشوي او تومنه یې کړي. بله هیڅ لاره نشته.
او که ورانې شوي نه وي بیا؟
نو بیا ورسره احتیاط پکار دی، او حوصله هم باید وشي چې پی تومنه او کابینه جوړه شي. خو که دا ډول کابینه جوړه شي نو ډیره کلکه کابینه به وي، ځکه کومې پی یا شیدې چې په ځنډ تومنه شي د هغو ډیرې کلکې او خوږې مستې وي.
نو که له مستو او شیدو را تیر سو کابینې ته به راسو، دا وایي چې کابینه به څنګه شي؟ جوړه به شي که نه؟ او که جوړه شي نو څه وخت به جوړه شي؟
ما خو درته وویل که د کابینې تومنه شوې پی ورانې شوي نه وي، نو کیدای شي په دې لنډو ورځو کې د جوړېدو خبر واوري، او که پی ورانې شوي وي بیا نو تر هغو چې له سره شیدې تودې او تومنه نه شي امکان نه لري چې کابینه جوړه شي. د کابینې جوړېدو لپاره باید بیا له سره هماغه د تومنې پروسه تکمیل شي.
مستو خان صاحب، په رښتیا چې د شیدو مستو او تومنې د چارو ماهر او سپیشلیست دی. والے
زکچے
مازدیګر د کابل ښار سړکونه له خلکو ډک وي،
زکه چې دغه وخت موټرونه خالی دي چې کڅوګي در بست کی.
ولې حکومت ښاریانو ترانسپورتي ستونزې نه حل کوي؟
زکه چې د ترانسپورتي ستونزو فرمول سخت دی.
ولې په زیاتره ولایتونو کې کلدارې چلیږي؟
زکه چې د هغو ولایتو وګړو ته افغانۍ پردی ښکاری.
ولې ورځ په ورځ د کابل ښار باندې زیاتیږي؟
زکه چې وار په وار چارواکي زیاتیږي.
ولې په ښار کې بیا د پیرکیو په خولو کراچۍ ډېرې شوې دي؟
زکه چې د سوپر سکل تنخواګانو د بندېدو آوازې دي.
بازارونه ټول له غیر استاندارد مالونو نه ډک دي، او خلک لدې عمل شکایت کوي. خو ځینې چارواکي چې دغه غیر ستاندرد مالونو د واردولو مخنیوي نشي کولی، نو وایي چې زموږ خلک هم ستاندرد نه دي، نو ځکه ستاندرد شه نشي واردولی. د ستاندرد له حاله مو خبرو.
رئیس صاحب، دغه دی تیل می د لابراتوار د پاره راوړل.
چیرته دی؟
په دغه بوتل کې دی.
په بوتل کې؟
هو صاحب.
ته ګومان کوې چې موږ یې دموو؟
نه صاحب، خو د لابراتوار د پاره همدومره بس دی کنه.
او ساده ګله، دا خو څه د ملاریا د معلومولو لپاره د وینې لابراتوار نه دی، دا د ستاندرد معلومولو لابراتوار دی. دې ته کم له کمه زر دوه زره لیتره تیل پکار دی، یعنی چې له هر ډول تیلو لکه ډیزل، پټرول او نورو څخه زر زر لیتره.
زر زر لیتره؟
هو. ولې په تعجب کسوې؟ دا دومره کسان چې په دې اداره کې کار کوي، دوی لکه چې خاوري خوري او هیڅ ته اړتیا نه لري.
صاحب، دوی خو تنخواه اخلي.
هو، تنخواه یې یوازې وچه ډوډۍ هم نه کیږي.
نو ته وایې چې دوی ته د سوځولو لپاره تیل ورویشم؟
نه جناب، تیل مه ورویشه، لابراتوار ته پوره راوړه. د لابراتوار ماشینونه هم دومره تیلو ته اړتیا لري، او که یې نه راوړې خپله خوښه دي.
نه نه صاحب، ولې نه راوړم؟ ښایي د لابراتوار ماشینونه به غټ وي، او ایله په زر دوه زره لیترو تیلو به یې کیفیت معلومولی شي.
ځه نو دغه د تیلو بوتل دې در سره واخله او ګوره والکه.
صاحب،
د موږ د ادارې زور خو درته معلوم دی.
هو صاحب، ولې نه دی راته معلوم؟ که تاسې وکې نه کوي نو موږ یې نشو عرضه کولی.
ای شاباس، ځه نو چې دغومره پوهیږې بیا دې بلا ورکه ده.
ژوندی دی صاحب، د خدای په امان صاحب.
په مخه وچلیږي. څه شی واردی؟
صاحب وړه دي، وارد کړي مې دي.
نو بیا مخته څه ته راغلی؟
صاحب چې د لابراتوار د اوکې سند راکوي.
یعنی مخکې له دې نه چې وړو لابراتوار سي د اوکې سند یې غواړي؟
نه صاحب، د لابراتوار لپاره مې په دغې خلطې کې وړ راوړي دي.
همدومره دي؟
ولې صاحب، ډېر دي.
ډېر نه دي، کم دي. کم د ستاندرد د معلومولو ماشینونه ډېر غټ غټ دي، له خرواره په کمو وړو چالانېږي نه. او بیا خو یې موږ په لابراتوار کې هم ساتو.
نو صاحب څومره راوړم؟
خوښه دي چې هر څومره راوړې، خو چې له خرواره کم نه وي.
ښه صاحب، پوه شوم، یو نیم خروار به راوړم.
دلته یې مه راوړه، د موږ د لابراتوار ګودام خو در معلوم دی، د پنځوسمې اوزې په لوی سړک کې ښي لاس ته په یوه کور کې دی. دغه ادرس واخله او وړه هلته یوسه، پوه شوې؟
ښه صاحب، په سترګو. صاحب، وریجې مې هم واردې کړي دي. هغه څومره یوسم؟
څو ډوله دي؟
درې ډوله دي، غټه سیله دي، وړه سیله دي او د شولې دي.
داسې وکه چې د غټې سیلې به یو خروار یوسې، او د وړې سیلې او شولې دي خوښه چې هر څومره وړې، خو چې له پنځوسو پنځوسو منو کمې نه وي.
دا نو لابراتوار نه دی، ښامار دی.
څه چورت وایې؟
اېس ما ویل چې د دومره ډېرو موادو د ستاندرد معلومولو لابراتوار به څومره غټ وي.
په دغو شیانو کې چورت مه وهه چې لیونی به سي. خوره ته څه وایې؟
رئیس صاحب، دا رایه شان می وارد کړی دي که د ستاندرد امر راکړي.
مخکې له دې چې شیان د لابراتوار شي امر غواړي؟
یعنی چې لابراتوار کوي هم؟
ته نو څه وایې چې همداسې بې لابراتواره بازار ته وړاندې کړو؟
نو صاحب، د هر یو مال نمونه می راوړې ده.
چیرته ده؟
په دسکل کې مې ده.
خوره ته لکه چې نوې دلته راغلې.
هو، ولې؟
خوره، دلته د هر چا لخوا وارد شوي شیان لابراتوار کېږي، او چې شیان په نړیوال ستاندرد برابر وي نو له هغه وروسته بازار ته وړاندې کېږي. اجازه ورکوله کېږي چې خرڅې.
په دغه خو پوهېږم، د همدې لپاره مې د خپلو وارد کړو شیانو نمونې راوړې دي.
پوه شوم، خو ته باید د هر شي دوه درې کارتنه نمونې راوړې، ځکه چې زموږ د لابراتوار ماشینونه غټ دي، په لږ مال قطعا نه ګرځي.
دوه درې کارتنه؟
او بی بی، تعجب مه کوه، دغه ادرس واخله او د لابراتوار ګودام ته به ورسوي. پوه شوې چې د لابراتوار نوبت ونیسي، ایله په دوه درې میاشتو کې نوبت در ورسیږي.
په دوه درې میاشتو کې؟
هو، تا ته لکه چې د موږ کار ټوکه ښکاري. تر څو دې چې د مال ستاندرد معلومیږي، د مور شیدې به دې خولې ته راسي. خو باور لرمه چې لکه د نورو سوداګرو به ته هم پوره حوصله ولرې. الو، هو، نن به هم ډیر مالونه در ورسیږي. څه تیل دی وړ دی دا ورستای کس راغلی و دا رئیس سامان و څه ورسره پام دی وی چې ارزانه ور نکړي دا په ماخه وچلېږي.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالرحمن صادق سپینغر، ستاره امینی او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.